د ورځې لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، په یو ساعت خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تندې څانګې او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د دوهې د درېیمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې درېیمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې غونډې یادونه هم کړې خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلی متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو تر څنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللی دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 80,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا اس آی وی هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پیله د ټولو اس آی وی ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و، د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمان د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یوه پوځي اډه هم لري. خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلی شول چې روسیې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنا قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 100,000 ارمنان له دې سیمې وتلو ته اړ شول. او د بیلاروس یو دولتي تلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ راډیو بندي شوی خبریالان یې په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړی دی. په دې فلم کې د ازادۍ راډیو د بیلاروسي څانګې خبریال اندری کوزنیچک وښودل شو. نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور 10 ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په 6 کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست د میاشتې انتخابات بې اعتباره بللی دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلما ځنګړی خبرونه وړاندې شي. ستاسو پام د لاندې خبري برخه اوریدو تر ګرځوم.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وی تیر 2023 کال کې اروپا ته په قانون لارو د کډوالو تګ 8% کم شوې ده. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په قانون یا قاچاقي لارو راغلي چې ډېره برخه افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له غیر قانوني لارو د کډوالو د کم راتګ لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي، اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سپاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي، یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان 12 سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تیښته کوي، ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه میلاویږي. اول زه درته وایم زه بېکاره یم دلته افغانستان کې، زه بېکاره یم. اول زه غواړم چې د هېواد وتښتم، ځکه چې زه د کور خرچه نه سم پیدا کولی. که دلته ما ته د کار روزګار کار میلاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هېواده وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپایي ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغې ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناه غوښتونکي په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو له مخې دا له 2020 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې یې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر یې په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
نو دا بدبختی له پخوانه دي خو زیات سوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پیژني، ځکه چې هغوی هلته آینده نه ویني. زما سره نه خلک چې خویندې دي او غواړي درس وایي، تعلیم وایي، کار وکړي. او دغه ځوانان هم کاشکې زموږ وطن کې امن، امنیت او سوله وایي، او زموږ نظام سیستم په ځای وایي چې خلک دې نه مجبورې دی چې خپل هېواد پرېږدي په غیر قانوني لارو راشي.
اروپایي ټولنې کلې یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل لورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلی دی. تر دې وړاندې فرانسا کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه واک ته رسېدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان له هم د نړۍ د لوګې د ناورین له سیمو څخه دی. دبليو اف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې ویلي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی. له بلې خوا په افغانستان کې یو شمیر بې وزلې کورنۍ وایي چې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه تفصیل عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. پراپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څه لرو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بل مېرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوځو ما، حتی ورسېګان ته مې پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نور د خوراک موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې، یو لور مې دومره کلسیم کم دی، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي. هغې ته ډېره خفه یم. ډاکټر ته خو پوه نه شم، غون خلک راته وایي چې کلسیم کم ده. او نور د خاصو نه او د خوراک مواد هیڅ شی هم نه لرم. نه خدای دې کې دا غک مې واخلي، نو والله باندې ځان سپارلای ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حاد او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حاد خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپنایي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي و چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه، او ورپسې د ازادي میلما د ځنګړو مرکو په لړ کې په افغانستان کې د تروریستي حملو د پایل او څرنګوالي په اړه له څیړونکو او شنونکو حکمت اعظمي سره د ملالۍ بشیر مرکه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اړتیا ډیر دروغ ویلي، مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلې نه وي، بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی، زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو اعلان هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیا ښایي. په هر دغه شانتي د نور په روزمره ژوند په تیریدو کې دروغ وایي.
پام دی اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر من اپدل کو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوی یاستئ چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غیر اختیار راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډېر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه یو ورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکو مریم څخه ورو
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و هغه وختونو کې و ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلې نه وي، بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې. اکثریت چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو. د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هېڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کیږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ ویله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغو انسان که یو دفعه د دروغ ویلي، بل د فکر اختی خبره مو کی هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. دلته د ځینې کسان چې دروغ وایي، خپله پتی شوهي. دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه، کینی پاسیږي کور کې به نونه کې چې نه لري، په قرض باندې به چې راوړي. مګر تا کړه به چې راځي جګ جګ بغږیږي چې والا موبایل مې دسه لاس کې دو فلان کې دار نه وخت بستان کې تمه دا واخسته. نو نه پیږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خودونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې. نن د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا د دې او کې دی خلکو ته او شته دې سه دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال چې ته نو غواړې سیدا راوړم درته په سر سترګو، هیڅ خبره نشته. ته ورته پته مې هغه ته نه راوړي. یا مثال قرض نه غواړې، قرض ته ورکوم دغه سبا راوړم، سبا نه بل سبا، بل سبا نه بل سبا، لار شي بس لار شي. د سينو یې ځکه مسلمان خو خوبی را سره کړو ول دې کو کنه. الاتی عادت نه ځکنه درو خود دې عادت شوی وې دروغجن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه مکوا یو بل دروغ درته وایي کله غټیږي دې په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي د چې کله غټ شي هغه عادت پکې پاتې شي نو دروغ دروغ چې وایي ښځې ته به دروغجنې مور پلار ته به دروغجنې دوست ته دروغجنې خپل خدای رسول ته به دروغجنې هغه به تل مدام داسې پاتې قسم خوري قرآن خوري ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي خدای مې لیدلې دي چې چا دروغ هم راته ویلې دي قسم هم خوړلی قرآن هم خوړلی بیا خدای پاک زه راته افشا کړی دي ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره وایي زه په کور کې نه یم نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه دا کور کې نه ده اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بله کړی لاړ شو یعنې دوه خورخندګانې یو ځای کې وي چې کله مې دروازه خلاصه کړه کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل خجالت شوم دغسې یو رقم نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ماته دروغ ویلي دي بیا بېرته ماته خدای پاک افشا کړی دي ځکه چې څوک چې چا سره په راستو سي هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرموي خپله یې ورته مثال رسوا کوي افشا کوي او دروغو منزل ډېر لنډ دي نن چې دا خبره په دروغ کړته ولا سبا خپل افشا کیږي دا خبره ډیر وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانځ کې ډیر زیات ویل کیږي د خپل زده کړې داندې او شتمنې پاکله دوی رښتیا نه وي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکارا شي په دروغ ځان لار اړخه پوره ورپېژني لا افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغجن یو یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصلن کې دروغ شته دی ملګری ډیر شته دی دروغ وین کې مشته رښتینی مشته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي دروغ وایي
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره وخریدي کوي ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه فوختنه وکړو اعلان هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه مو پسونه رانیولې دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي لکه په خرید کې مدرو وای د نور په روزمره ژوند په تریدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي مثلا کتری پښتنه وکي چې الکه دغه کار دی وکه هغه یو ما کړی دی حتی در دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې وو دی دا کار کړی دی خو په اصلن کې هغه کار نه کړی دروغ وایي درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي نور به په دې باندې باور نشي کېدلی
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زبې نوم واخلم ځکه چې لکه د ورور غونې مې دی بیرته رحمان الله نومي زیاتره وخت به ځکه د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناشم په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو سین غاړه به وای په دغه شانتي یا په یو وجره کې به سره ناشو راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو د اکثر وخت ماته ویل چې لا ستامور خطا پسې غوونه کول مور دی ویل چې د چیرته وو یعنی ماته به دروغ ویل زبې لاغه خوږ مجلس ما پرې خوستو ملګری به پرې خوستو کور ته برادلم چې کور کې به ملاند مونږ نه پښتنه کوله چې آیا ته زه غوښتم لمه سره د کارو نه څو څو کراته باندې هغه ماته دغه شانتي به دروغ به راته ول زوی دغه مجلس څخه پاتولم کور ته به بولم الان چې بزلاړم هغه به په کور کې ماته چا غږ نه کوي ان زه به د چانو مو په کار بیا به ځینو مسایلو کې د سوچ هغه به ماته په یو موضوع کې خو رښتیا وایلی چې یعنی د یو ملګری وعده دی یا ډوډۍ کړی دا یا دغه شانتي او مجلس ته تیز دعوت کړی خو ما به دغه په خپل باندې اعتبار نه کوم مالته دروغجنې ته دروغ وای ځکه څو څو زیاته تاب دي دروغ دوکا کړم زه نه زما بیا چې په پسته خبرې دولو واقعا مونږ به عمل ته ما شانتي دا وچی وو مونږ به د دروغ لوجه دغه محفل نه فاتی کیدلو
دا دروغ د دې ټوکی په باندې و شوخی و او کې عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي
عادت نه هم داسي و دا ځینی ملګری عادت نه هم داسي و چې دغه دروغ ویل د دې عادت جوړ شوی و چې په یو ځای کې بکی نه است نو بس یو موضوع نه یو موضوع به راچول په هغه کې به دروغ ویل او د تبه دوام ورکاو مثلا د دې د سي عادتن جوړ شوی و
ځینی به د سي دروغ وایي چې مثلا ځان د سي معرفي چې دومره لوړ ماش لرم دومره لوړ ځکه لرم دا ډول دروغ څومره زیان رسوي
دا واقعا یو لوی خیانت د ځان سره او خپل ملګرو سره ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په باندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان دا ډیر غټ معرفي کړي او ډیر د سي اعتماد بناو صفيزو مزکه چې هغه ډیر د سي ما ته ولې چې زدا سي موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم نو کله چې بیا پالان کې ز د یو مشکل سره مخ شوم بیا له دنه ما یو څاندازم رسته وغوښتل هغه به ما ته انکار وکړ بیا چې رسته ما حقیقت ولټاو او ورپسې وګرځینم چې دا واقع نه دا حقیقت لري یا نه. هغه وی چې شم نو خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي بیا حتی درې پر چزما او دغه ملګرتیا هم لمنځه لاړه. نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کیناستل ځان لوی معرفي کول دغه دروغ ویل چې از پیسې دار امپلار مې داسې شرکتونه لري حساب کتاب لري او پالن کې هیڅ شي نه موجود په منس کې سنوي. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېر ناوړه اغیز لري ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی یاران دوستان سره کینی هغوی ته همدغه شانتي خبرې کوي. هغه په آینده کې سوال تانه همدغه شانتي تمه تمقو کوي خو ته بیا پالن کې څه نه لري. ته یو چاته وایې چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم پلار مې د دغه شان په منځ کې څه نوي سبا د ورځې یو ملګری له تانه دغه شانتي یو خواهش کوي نو ته به څه نه لرې. نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی کوم ویلی و علت څه و؟
ما ملګرو ته دغه عمر غټ دروغ نه دی ویلی خو چې وای ما خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل. هغه به داس دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پانتون ویلو بیا به پنځشنبهګي چې به کله له پانتون ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو. نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چیرته یاست حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې. نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق یاستو مونږ چېرته خوځېدلی نه یستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لار کې موټر ټکر کړ حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې خوږ خپل هم خوږ ما پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله بیا حقیقت باندې پوه شوله. نو بیا یو اندازه په کور کې به اعتبار شوم خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو مې نه دي ویلي خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلي. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې. نو مونږ به د ځان سره خجالت په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به څه جواب ورکوو پلار ته به څه جواب ورکوو مور ته به څه جواب ورکوو الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي یا لږه وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایې که نه وایې؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو یو کار کوو د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو خو بیا هم وګورو چې هغه کار زموږ ډېر په ګټه وي بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویلي او کورنۍ ته به موږ اپ ورکوو هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو دغه مطلق ډول باندې پریښي دي ځکه چې هغوی سره دغه نه کوو ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپل کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه پیسدي چې په مونږ کې پاتې ده انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغوی ته دروغ وایو الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو بل د خپل کور ته راځو پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دې راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کینی یو مجلس کې کینی همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه دې جدن لاس واخلي ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. په آینده کې تاسو بې کیفیته بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کیږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هیڅکله دروغ ونه وایي او چې کله دوی د دروغ نه لاس واخلي د دې ټول ژوند به انشاءالله جوړیږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کیږي. نو د دوی څخه مهله او ارزو دا امید امید می داده چې د خپل یارانو دوستانو ته کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ور سره په روزمره ژوند کې مخ کیږي زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کیږي دغه خلکو ته نور دغه شانتي چې کم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتبار معرفي کیږي زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې ډوک پوکی دی یا دوکاباز دی یا چلباز